عقابنا وهم
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د خنډ او ځنډ مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیز خبری کانفرانس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. همداراز د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوځ پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې دي. د آریانا افغان هوایی شرکت درې چارتر الوتکې پیری. ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبر خپور کړی دی او وایي چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره پیرل کیږي. خو دا نه دی ویل شوي چې دا به څه ډول چارتر الوتکې وي او له کوم هیواده اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لال رول تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د ښځو دریم نړیوال کانفرانس چې زموږ غږ واورې نومیږي د دسمبر په 12مه د اسپانیا په مدرید کې جوړیږي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپایي ټولنې او د افغانستان د ښځو د سازمان په همکاري جوړیږي. د کانفرنس هدف د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو او د بشري حقونو د را لویدلي وضعیت ارزول ښودل شوي. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د برتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلن کې اوسي، د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرل سټیشن کې ونیول شو چې له دبلن څخه یې په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر کاوه. هغه له 500 نور افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو لمخه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. او د مکسیکو د نموته انزورګر فریدا کالو یو انزور د خزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې خلی وو د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 450 میلیونو او 100 زره ډالرو وپلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د وی بستري پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زه و چې په 2008 کال کې په 40 میلیونو او 900 ډالرو و پلورل شو. د اثر فریدا کالو د خپل میړه دیګو ریویرا تر څنګ انزوروي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوندګان
شنو لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل، او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشي کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی، چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي، چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت، خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسي، مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي، چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سیوی، یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي، چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی، او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دوی په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوار غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي، چې دا کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکو جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ټکنالوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ پلاستیډونه دي چې په سیاسي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستون کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شه ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موج کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شې وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپله یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسي کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې ده هغه منس تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا هم سیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دی او انزایم لري، او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوس کلیټون څه ډول دنده سرته رسي، او دریمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی می اومنه هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست. شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ ستاسې درس جدید د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرې ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دا دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به ووسی یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنی د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسی یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلالات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کې دایسي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ څه وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي حجرې د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به د میټونه چې کله انتقالي یعنی د مور پلاس چې کله ګمیټونه انتقالي جوړ اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښدوي. ورپسې راځو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي، مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه، ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل، دا دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو، کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودي. په دې سره دا ثابته کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې دا سور سپین غالب سوي نه و، چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم منځنۍ باریزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو، یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص، دوه دانی چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي و او یو چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و، یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې و سپین و، یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي، چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسې، چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي، چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی سو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوئید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکی دی، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکی چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای، چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دی، مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکی. ورپسې دا و چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغېز لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي، چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی بارزیت واضح کړئ. او اخرنی پوښتنه ده، د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما زمان ریاس نوری نیک هلی اومنی د آزادی ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیدا. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سعید خان نو واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. مختلف کامونه دي مونږ کې، د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دشي ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دی خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژي؟
دی خوا ته د وروس جنگ مخکې ختل دی مونږ پلرونه. بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې، بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشا ته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمی موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. زمې به شو نو د اوخو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کور میجنسي ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته مونږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لری مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتئ کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچری آسونه او خرونه د دغو للارې موږ خپل مشکلات او خپل ضرورت رپ کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سوه مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا موږ کېسته له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي، اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل یې نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې پرج کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي، بس موږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو زده شي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساره کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ، یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یاغه نمخ کې لکه د 1899 له وخته ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو، پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یې او پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري وو، بیا چې کله دغه د افغانیانو کارټو سلسله شروع شو، د کارټو رس جوړ شو، نو زمونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو،
د کارتونه چې جوړ کړی دي، یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي،
دا د سکل کال نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي، تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي، او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول سي، تانې ته لاړ سي، جیل ته لاړ سي، ډیپورټ سي. نو موږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او ډېرو خلکو هم په ډېره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلور روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا د ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر پرې خراب شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسي، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست، څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د موږ کوم هغه سي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د موږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده. موږ دا غره ټیکه کړی په 1390 کې، 1350 کې، مثال په دشه په مخکینیو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلی دي. او د چي تاريخي اسناد د منګستا خو د شي جاي نستا چې د منګ ورسو چې کوم جي ته ورسو هغه وای چې منګ تا ډر لبر نه ده تر شي پرانه پوری عزت للی ما هغه وای چې منګ اجزې چیپ کمشنر ته زخپل للی ما هغه وای منګ اجزې یونیسیار ته زخپل للی ما هغه وای منګ اجزې او آرډر مونږ ته لپاسه ده. هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خوا ته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې موږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل ایمینی لري، خپل انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي. هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي د سې کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یې موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مده ما را می تر غړه کا ته ځان یو خوا کا او د تا مال به تور ز پورې زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بيوست دي کوچي خوار شیر ته د شکام د چي د حکومت لری دي له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګي سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سي په لنډ راته وای چې ستاسو دغه ورزنه ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورور شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځې د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځې کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دا کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيان راغلی دی بیټرۍ نه دي سہولتونه جاتې وي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې بازي غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مهم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیې
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور په شمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر کسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو مونږ سره رمی دی
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلومات دي باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا چې زم ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونو مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د منګل حکومت نن 200 کال مخکې د منګل واجونو وصل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خېخې د دوستۍ د خپلوي زړه کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خېخې وکړه دغې لارې خېخې کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو.
دغه رسم رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دا وکړه ورور، ډیر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، سل 200 کاله مخکې به چې چا خېخې وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوا یا کمه سوا، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي د خور د لور روپۍ اوس مونږه چاري چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا سی بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای ګواه ده مونږ په دغه کې نه وو. د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره داسې ولکه دیوې مور او دیو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې، دی جیلونو ته لاړ، دی بعضې وخت دی ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاصي. نو دغه سخت سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې دپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لارې لاړ کندار په شمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او دیرنګرات په شمو کې دي ابي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی دار چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زارئ نو چې امن راشي لکه پخوا نه چې د مونږ کوچیان او عام عوام څه خلتګ را